د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تاجکستان ته اوښتي یو شمېر افغان پوځیان وایي که تاجک چارواکو ورته لار نه وای ورکړي نو به ښایي وژل شوي وای. یو سرتېری د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي: په هرات کې د سلما بند کنډ قومندان خبرداری ورکوي چې که مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي د سلما بند شاوخوا کې پرتې نورې پوستې هم ښایي طالبان ونیسي.
د دې پولیسو د داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم نن په غونډه کې د هېواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
ولسوالۍ او د اصل ټانکونه او اراجدات چې وزارت دا سبا ته د حکومت لپاره یو بل ګواښ دی.
افغان سرتېرو بیا په پکتیکا کې د وازخوا ولسوالۍ محاصره ماته کړې ده.
ولسونو پر مات دغه برید په شا وتنبول شو او دوی ته ګڼ شمېر درنه مجذوب لاړولې ده.
خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړی دي.
السلام علیکم. طالبانو سلما بند ته نږدې د ملي اردو د یوې پوستې شپاره سرتیري وژلي دي. ملي امنیت د هغې ډلې د نیولو خبر ورکوي چې وایي د برېښنا ستنې الوزولې او په شمالي وزیرستان کې درې پاکستانی سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوي. بشپړ خبرونه: د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاره سرتیری له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د سلما بند د کنډک قومندان علام محمد اندړ ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیری سلما بند ته نږدې د غزې په نوم پر یوه پوسته د سلګونه طالب جنګیالیو د تېرې شپې په برید کې ووژل شول. هغه زیاته کړه چې د غزې پوسته هم طالبانو نیولې ده. ښاغلی اندړ وایي چې د بند په شاوخوا کې د ایرانیانو په ګډون سلګونه وسلوال راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي.
د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی ده. د دې په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړي.
د ملي اردو د کنډک قومندان خبرداری ورکړ چې که مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي د سلما بند په شاوخوا کې پرتې نورې پوستې به هم طالبان ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هغې ډلې د مشر او دریو غړو د نیولو خبر ورکوي چې د دې ادارې په وینا د برېښنا ستنې الوزولې. د ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دا کسان د داعش ډلې غړي دي چې په پروان ولایت کې د ملي امنیت د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي. خبر پاڼه زیاتوي له دې کسانو څخه داسې مهمات هم ترلاسه شوي دي چې په تروریستي فعالیتونو کې کار ترې اخیستل کیږي. په وروستیو څو اونیو کې د برېښنا له دېرشو زیاتې ستنې تر ډېره په شمالي ولایتونو کې الوزول شوي دي چې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا په رسولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د لاسه تللو سیمو د نیولو لپاره د عملیاتو پلان لري. ښاغلی محب چې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی، نن آر آی اے خبری آژانس ته په یو مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو د طالبانو د دې حملو اټکل نه کاوه، خو هغه ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په قاطعیت سره د حملو ته ځواب ورکړي. لازادای رادیو خبرونه اوري: په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیری مړه او درې نور ټپیان شوي دي. یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه درلوده، د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دې سرتیرو ته په سپین وام سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې د نامعلومو وسلوالو په برید کې مرګ ژوبله واوښته. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د برید کوونکو د موندلو لپاره د پوځ عملیات پیل شوي. په سپین وام کې د جون په 16 نیټه هم یو سرتیری وژل شوی و او د جون په 13 په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې ملیشه سرتیری مړه او درې نور ټپیان شول چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو ومانه. امریکایانو د جولای 4مه د خپل هیواد د خپلواکۍ کلیزه په پوځي پریډونو او اورلوبو سره ولمنځله. په داسې حال کې چې تیر کال د کورونا د وبا د مخنیوي په هدف د محدودیتونو له کبله دا مناسبت ونن منزل شو. سکل د خپلواکۍ کلیزه د امریکا خلکو ته دا امکان برابروي چې له څه باندې یو کلن ټولنیز واټن د کاروبارونو له بندېدو او ټولبندۍ وروسته له کورنیو او ملګرو سره جشنونه جوړ کړي. که څه هم د ولسمشر جو بایډن هغه ژمنه ترسره نه شوه چې په سلو کې اویا بالغ امریکایان به یو یا دوه دوزه واکسین ترلاسه کوي، خو ښاغلي بایډن د ټول هیواد په کچه د خپلواکۍ د جشن لمانځنه وهڅوله. بایډن چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د روغتیا پالانو، پوځیانو او د هغو د کورنیو په ګډون د یوې لویې غونډې کوربه وویل،
موږ هیڅ کله نه غواړو بیا په هغه حالت کې واوسو چې یو کال مخکې وو. که څه هم کرونا ویروس ورک شوی نه دی، خو نور نو زموږ ژوند نه اداره کوي او هیواد مو له فعالیته نه غورځوي.
ښاغلی بایډن پر ټولو امریکایانو غږ وکړ چې ځانونه واکسین کړي او ویل دا د بل هر کار پرتله وطن پالنه ده. اور سای خبر ولسمشر جو بایدن استخباراتی ادارو ته دنده سپارلې ده چې د باج اخیستو په هدف د پراخ سایبری بریډ په اړه تحقیقات وکړي. په فلوریدا ایالت کې پر کاسیا نومي شرکت د دې بریډ د پراخوالي کچه لا هم نه ده معلومه. خو د سایبری امنیت کارپوهان وایي دا یوې روسی ژبې ډلې دا کار د یوې روسی ژبې ډلې دی. په همدې حال کې ځینو نورو شرکتونو هم ویلي چې د دوی پر سیستمونو برید شوی دی. امریکایي رسنیو پرون د کارپوهانو له قوله راپور ورکړ چې د جولای په 2مه د امریکا د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې د دې برید له کبله زرګونه کسان په لږ تر لږه 1 هیوادونو کې زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې سایبري جنایتکارانو له برید وروسته له متضررینو څخه له 45,000 نیولې تر 5,000,000 پورې د باج غوښتنه کړې.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه دیرش. کندهار اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 9.0. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 2.0. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټه 8.0.
د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله اوري پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاجکستان ته اوختي یو شمېر افغان پوځیان وایي که تاجک چارواکو ورته لاره نه وای ورکړې نو به ښایي وژل شوي وي. تاجکستان چارواکي وایي په تېرو 2 ورځو کې له افغانستان څخه تر 1000 زیات افغان سرتېرو پناه وروړې ده. د هغه موضوع ده چې زما همکار تعقیب کړی. اجمل ان په سټډیو کې را سره دی. ان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو له مسؤلینو څخه دی. نوموړی د هغه 100 څخه د زیاتو سرتیرو په ډله کې دی چې سیمه یې د طالبانو لخوا ونیول شو او دوی د یکشنبې په ورځ د تاجکستان د شمسالدین شاهین سیمې ته په شا شول. دوی خپلې وسلې تاجک چارواکو ته سپارلې او دوی خپل پولې ته نږدې په شمسالدین شاهین سیمه کې دېره دي او هلته ساتل کېږي. نوموړي د ازادۍ راډیو تاجکستاني څنګ ته وویل د شاتګ یو سبب دا و چې د ولسي پاڅون یوه لویه ډله چې پریکړه یې کړې وه د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د طالبانو پر ضد وجنګېږي یو ناڅاپه له طالبانو سره یوځای شوه. د محمد ظاهر په وینا د ولسي پاڅون په نوم دې ډلې زیات اندازه وسلې او مهمات درلودل او له طالبانو سره یې جوړ جاړی وکړ.
دا
ولسی پاتون وسلوال ټول راغلل. د کندک شاوخوای ونیول هغه کسان چې وسلوال شوی وو دوی له طالبانو سره خبرې کړې وي. راغلل د کندک شاوخوا دی رشول او طالبانو ته تسلیم شول. دا نوموړي په وینا له دې وروسته دوی د مقاومت لپاره کافی ځواک نه درلود ځکه خو تاجکستان ته واوختل وسته خواهان د پل په ساحل کې دی ردی. دا افغان افسر وایي تاجک پولیساتو دوی ومنل او د اوسېدو ځای او خواړه یې ورته برابر کړل. خواهان په یو لوی پول سره افغانستان د تاجکستان د شمسالدین شاهین ولسوالۍ سره وصلوي. دا مهال روښانه نه ده چې د طالبانو د فشار له کبله تاجکستان ته د تښتېدلو دی افغان سرتیرو برخلیک به څنګه کیږي. د افغانستان حکومت په دې اړه چې یو شمېر سرتیری د تاجکستان خاورې ته اوختي د ریپورټونو له خپرېدو 2 ورځې وروسته هم د ازادۍ راډیو پرله پسې هغه غوښتنو ته ځواب ونه وایي چې پر دې موضوع یې ترې تبصره غوښته. افغان حکومت په مجموع کې د طالبانو لخوا پرله پسې د ولسوالیو د نیول کېدو رپورټونو ته د غبرګون پر ځای چوپتیا غوره بللې او په دې اړه یې ډېر کله مسؤل چارواکي پوښتنې نه ځوابوي. د تاجکستان چارواکي وایي د جون له 22مې نیټې څخه تر اوسه شاوخوا 1400 افغان سرتیرو د دوی خاورې ته پناه وروړې. محمد ظاهر وایي د دوی راتلونکی د لوړپوړو افغان چارواکو پریکړې پورې تړاو لري. نوموړی وایي افغان دولت دې د تاجکستان له دولت سره د دوی د برخلیک په اړه تماس ونیسي او پریکړه دې وکړي. محمد ظاهر وایي زموږ د برخلیک پریکړه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو او د افغانستان او تاجکستان د دولتونو په لاس کې ده. موږ اوس نه پوهیږو دې ته پته مو یو چې زموږ په اړه د افغانستان او تاجکستان دولتونه څه پریکړه کوي. موږ د هغوی له پریکړې سره سم عمل کوو. د افغانستان په شمال کې په وروستیو میاشتو کې جګړو زور اخیستی. یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادې راډیو ته ویلي د بدخشان له 20 ولسوالیو څخه تر 30 زیاتې طالبان نیولي. دا سیمه ایزو چارواکو د موضوع د حساسیت له کبله نه وختل نمونه واخیستل شي. د تاجکستان چارواکو پرون اعلان وکړ چې طالبان له دې هیواد سره د افغانستان په شاوخوا 900 کیلومتره پوله باندې دا مهال کنټرول لري، خو افغان چارواکو په دې اړه هم له څه ویلو ډډه کړې.
ان صاحب مننه بیا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په موضوع کې تم کیږو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاړه سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. هغه ولسوالۍ چې د سلمان لوی بند هم پکې پروت دی. د دې بند کنډ قومندان الله محمد اندړ ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري سلمان بند ته نږدې د غزې په نوم په یوه پوسته د سلګونو طالب جنګیالیو د تېرې شپې په برید کې وژل شول. هغه زیاته کړه د غزې پوسته هم طالبانو نیولې. د ملي اردو د کندک دی قومندان د غرض خبرداري ورکړ چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي. د سلمان بند په شاوخوا کې نورې پرتې پوستې به هم ښایي طالبان ونیسي. نن مخکې مې د سلمان بند دغه امنیتي کندک له قومندان الله محمد اندل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه بند امنیتي ګواښونه څومره جدي دي.
نور ګواښونه ستاسو د سلمان بند ته د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی دا د دوی په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه. نو حتماً هغه ملي منافعو ته ژمن خلک نه دي. دوی همیشه دا کوشش کوي چې دا ملي منافع د منځه ویسي. اوس هم کوشش کوي په بند باندې څو ځلې د بند په پوستو تعظیمي جنګونه وکړو ابدي وکړي، خو بېرته دي د کارمان سربازانو د کاروان پرسنل لخوا ورته جواب ورکړ.
بلې، دغه وروستۍ پېښې په ارتباط باندې که موږ ته ووایې چې د تاسو کومه پوسته باندې هم وسلوالو طالبانو برید کړی وو او مرګ ژوبلې در اړولې ده، دا کومه پوسته چیرې وه او څه وخت دا برید شوی ده او څومره مرګ ژوبلې در اړولې؟
هو، دا د کمربند پوسته وه، د سلما بند او د چش شریف د ولسوالۍ د کمربند پوسته وه. نو د شپې جنګ شوې، دښمن سم تلفات اوښتي مقابل کې دای نه چې دښمن ته تلفات نه دی اوښتي، خو دښمن ته جماعت دلته ډېر دي. هغه چې عملات کوي، تهاجمي عملات کوي په یو پوسته باندې، نو خامخا مرګ ژوبله موږ ته مه اوښتي، د طالبانو ته مه اوښتي.
تاسو ویلې چې دغه ګواښ یو څه زیات شوی په دې وروستیو کې، ځکه چې د وسلوالو طالبانو خو حملو ته زور ورکړی دی. د مرستې غوښتنه مو کړې ده. آیا تر اوسه پورې مسؤولو چارواکو ستاسو هغه غوښتنې منلې که څنګه؟
موږ تقریبا درې میاشتې مخکې خپله ما پیشنهاد کړی، شورای نظامي موږ ټولو درخواست حمایه کړی، درخواست پرسنل هم کړی. نو موږ خپل توان وس قدرت ټول امکانات هم په کار اچولي. دا چې مقامات بې غوري کوي، هغه به بیا دوی د ملت ته جواب ورکوي. دا ملي سرمایه ده، دا د مهم ځای ده، دا یو حیاتي پروژه ده، دا د سلما بند ده. په دې باندې ډېر خلک قرباني شوي دي، دې خاورې بچیان قرباني شوي دي. دا چې دوی توجه نه ورته کوي، هغه به سبا خپله دوی به بیا د ملت ته جواب ورکوي. موږ خپل توان هر څه کړي دي. دوی نن تقریبا دوه میاشتې مخکې، درې میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې، دوه هفتې مخکې، هر وخت موږ کمانډو مایه درخواست کړي، خو چا اقدام نه ده کړی. چې اقدام نه ده کړی، هغوی بیا جوابګوی مي.
په ټوله کې د وسلوالو مخالفینو طالبانو هدف دا دی چې ډېرې سیمې ونیسي. که راشه د سلما بند ته، آیا یوازې مسله دا ده تاسو دا درک کړئ چې غواړي طالبان دا بند ونیسي، دا سیمه ونیسي، او که تخریب کوم خطرونه هم احساس کړی دی په ورسته یو کې
نو طالبان چې یادی د بند سلمان نیسی یا سکوتای هغوی باتمن دی هغوی په منځ کې نور خارجي طالبان دی هغوی نه غواړي چې افغانستان دی داسې ملي سرمایه او داسې هغه ولري حتمن دوی کوشش کوي بارها کوشش کړی ده چې صدمه ورسوي خپل وسی توکل د خدای څه صدمه شی نه دي رسودي جنګ کوي کمربندي پوستو باندې جنګي تعدیدات لوړ دي دشمن په جماعت ډیر دي نو وار لزا هر وخت دی جنګ کوي کوشش کوي چې سلمان بند ونیسي
هغه غوښتنه چې تاسو کړې که حکومت تاسو ته لازمې مرستې د امنیت د ټینګښت په برخه کې درونه رسوي تاسو څه کولی شئ؟
نو موږ سره چې څومره امکانات څومره پرسونل هر څه ولرو نو موږ خپلو امکاناتو نه کار اخلو د دې خاورې نه دفاع کوو د ملي سرمایې نه دفاع کوو نو هغه مقاماتو کار ده باید ویاستوي کومکي پرسونل کموندو اتفاق واستوي چې دا ساحې دښمن له وجوده پاکه شي دا یو ملي سرمایه ده دا حیاتي سرمایه ده دا ډېر یو لوی پروژه ده دا د ملت وینه جوړ شوي باید غفلت دي کې هیڅوک ونه کړه مقامات یې په هیڅ صورت باید ونه
د سلما بند امنیتي کنډک له قومندان الله محمد اندر سره مرکه و د ټلیفون لارې دا مرکه شوې و دا چې کیفیت ښه نه و بخنه غواړو وړاندې به دغه راز واورې چې د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم نن په غونډه کې د هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن په ولسي جرګه کې تاوده بحثونه وشول یو شمېر غړو وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو پرلپسې سقوط ډېر اندېښمن کړي یو شمېر نورو بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې وتلې له افغانستان غیر مسؤلانه دي
د افغانستان د ولسي جرګې د غړو د نن ورځې عمومي بحث تر ډېره په وروستیو نام نه ورکول دوی له جګړې پرته د افغان امنیتي ځواکونو له لاسه د ولسوالیو وتل د پښتنې وړ ګڼي د ولسي جرګې غړی امرالله مرادي
که ولایتونه سقوط ونه کړي مرکزونه ونه نیسي ولسوالیو د اصل ټانکونه او اراجدات چې وسره دي او وسایط وسره دي دا سبا ته د حکومت لپاره یو بل ګواښ دی
له بلې خوا د هلمند ولایت استازي محمد کریم اتل د ولسوالۍ د سقوط تر څنګ د امریکا غیر مسؤلانه وتل د پښتنې وړ بولي
په افغانستان کې د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت یعنی اوسنی ادارې سره په دریم ورځ باندې امنیتی تړون لاسلیک کړي په هغه کې ډېر هغه موضوعات و چې هغه امریکایانو باید په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او د نظام د حمایت او د افغانستان د برم د ساتلو او د امنیت په برخه کې باید زموږ سره همکاري کولای ولې دوی هغه امنیتی تړون ته ژمن پاتې نه شول
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بلغړی فاطمه کوهستاني بیا د ولسوالۍ او سقوط د حکومت له لوري د نامتوازن ویش پایله بولي
دا چې نن ولسوالۍ سقوط کیږي د دې دلیل د حکومت له لوري له ځینو ولسوالیو سره د مهماتو د ویش په برخه کې نامتوازن ویش دی دغه مهمات د اړتیا له مخې نه ویشل کیږي
موږ هڅه وکړه چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي له دې وړاندې امریکا ویلي و چې له افغانستانه د وتلو وروسته به هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او په افغانستان کې به خپل ډیپلوماتیک حضور ساتي په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم وروستیو اندېښنو ته ښکاره ځواب نه وایي خو زیاتوي چې حالت به ډېر ژر بدل شي د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان
زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه پرته له وقفې هڅه کوي تر څو له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي او افغانانو ته آرام ژوند برابر کړي د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو او د خلکو په ملاتړ به دا حالت بیرته شوالي خواته لاړ شي
دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او د طالبانو لاسته د یو شمېر ولسوالیو د پریوتو راپورونه ورکړل شوي دي په بدخشان ولایت کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د بدخشان ولایت 15 ولسوالۍ نیولي او یوازې دوه ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي دغو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سقوط شوي ولسوالیو ډیری پرته له جګړې د طالبانو لاسته لوېدلي له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو سرچینو ویلي و چې له دغو ولسوالیو تکتیکي شاتګ کړی
د افغانستان د ولسی جرګې د نن ورځې د تودو بحثونو په باب مو اورېدل. یو شمېر غړو وویل په بېلابېلو ولایتونو کې د ولسوالیو پرله پسې سقوط ډېر اندېښمن کړی دی که په یو شمېر سیمو کې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي. د پکتیکا ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي بیا وایي د دې ولایت د وازېخوا ولسوالۍ چې له تېرو یوویشتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه، افغان سرتېرو د دغه محاصره ماته کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیکا له مرکز خرنی سلګونه کیلومتره لرې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته د وازېخوا ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو له تېرو یوویشتو ورځو راهیسې محاصره کړې وه، تېره شپه افغان سرتېرو د ولسوالۍ محاصره ماته کړې او د وسلوالو طالبانو برید یې شاته کړی دی. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتېرو د یادې ولسوالۍ د محاصرې د ماتولو پر مهال دولس وسلوال طالبان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي دي.
ولسونو پر مات همداراز د افغان ملي امنیتي او دفاعي او محلي کارمندانو په قومت سره دغه برید په شا وتنبول شو او دوی ته ګڼ شمېر درنه مجروب لاړولې ده چې دولس تنه ترهګر طالبان پکې وژل شوي دي او نه تنه نورې ټپیان دي.
وازېخوا وړممی او تروې د پکتیکا هغه لرې پرتې ولسوالۍ بلل کېږي چې له تېرو دوو لسیزو راهیسې د مرکز خرنې او د یادو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې ځمکنۍ لاره وسلوالو طالبانو تړلې او افغان حکومت د حوالي لارې دغه ولسوالیو ته اکمالات کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان همدارز وایي افغان سرتېرو د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. دی وایي په لویو لارو کې افغان سرتېرو اوولس کړۍ ماینونه هم موندلي چې پر افغان سرتېرو او عامو خلکو له چاودنه وړاندې خونسا شوي دي. آریان وایي په دې جګړو کې یوازې یو پڅونوال ټپي شوی چې روغتیایي وضعیت یې ښه بلل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د پکتیکا د خوشامند او زیړک ولسوالۍ نیولې دي. د پکتیکا ځایي چارواکي د خوشامند ولسوالۍ سقوط ردوي، خو د زیړک ولسوالۍ د سقوط په اړه تر اوسه د رد او تایید تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو اوري مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو اصلي عاملان نیولي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنګر نیازي هم له کابل را سره وصل دی. نیازي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. نیازي صاحب، څوک نیول شوي دي؟ له دې مخکې خو هم د دوو ستنو د ویجاړولو په تور یو شمېر کسان نیول شوي. آیا دا هماغه اصلي عاملان دي د ستنو د ویجاړولو؟
د افغانستان برېښنا شرکت رهبری د برېښنا د لومړنۍ ستنې له ویجاړېدو وروسته د برېښنا ستنو د بېرته ترمیم او نصب په موخه د دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو پر ګمارلو سربېره د درنو هېوادوالو او امنیتي ځواکونو هماغه وخت وغوښتل چې ژر تر ژره د برېښنا ستنو د ویجاړولو د پېښو تر شا پټې څېرې معلومې عدلي او قضایي بنسټونو ته دې وروپېژني. په وروستیو کې د ملي امنیت ځواکونه په دې وتوانېدل چې د څلور کسیزې ډلې د مشر په ګډون د دوی غړي چې د برېښنا د ستنو په له منځه وړلو کې لاس درلود د پروان په ولایت کې ونیول. که څه هم ملي امنیت تر دې دمه د نیول شویو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې ریاست په اعلامیه کې نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بلل شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبری د ملي امنیت ځواکونو د دې سترې لاسته راوړنې څخه د منلو تر څنګ د هېواد له عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي چې دا موضوع په جدي توګه وڅاري.
بله، داسې راپورونه مو هم ترلاسه کړي چې هغه برېښنا وارداتي برېښنا چې د دغو ستنو د ویجاړېدو له امله پرې شوې وه بېرته تړل شوې ده. آیا په بشپړه توګه دغه برېښنا بېرته تړل شوې او هغه ویجاړې شوې ستنې چې ډېری په پروان ولایت کې نړول شوې دي بېرته رغېدلې دي؟
هو، د نیک امر پرون زموږ تخنیکي ټیم په دې وتوانېد چې د جنگل باغ په سیمه کې کومه د برېښنا ستنه چې په بمونو الوزول شوې وه هغه بېرته ترمیم ودروي او د وارداتي برېښنا دواړه مزي بېرته د کابل له شبکې سره ونښلوي. اوس د وارداتي برېښنا جریان د کابل له شبکې سره په عادي ډول نښلول شوی، همداراز د پروان او ننګرهار زون ته برېښنا تعلیم شوې ده، خو هغه دوه نورې پایلې چې د پغمان ولسوالۍ کې چپه شوې، په هغو باندې هم جدي کار روان دی تر څو د کابل په لویدیځه برخه کې چې زموږ ځینې هیوادوال له برېښنا څخه بې برخې دي او د غزني زون او همداراز د پکتیا زون خلک هم له برېښنا نه بې برخې دي، هغه ژر تر ژره ورغوي تر څو په دغو دواړو زونونو کې خلک له برېښنا څخه ګټه واخلي او د کابل په لویدیځ کې هم ځینې سیمې چې د برېښنا دي بېرته برېښنا لرونکي شي.
د برېښنایي ستنو او د مزو د امنیت موضوع ته که راشو، اوس چې دغه څلور کسیزه ډله نیول شوې ده، څومره ډاډه یاست چې له دې وروسته به دغسې د ورانکاری اعمال نه ترسره کیږي؟ په تېره بیا هغو سیمو کې چې امنیتي یا د امنیت له پلوه یو څه نارامې سیمې دي،
تاسو پوهیږئ چې د ملي تاسیساتو د امنیت تامین دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو استخباراتو او همداراز د ملي امنیت له مهمو دندو څخه ګڼل کېږي. موږ پخوا هم له دغو ادارو سره په اړیکه کې وو، اوس هم ورڅخه غواړو چې تر پخوا زیات دوی په دې برخه کې کار وکړي تر څو د افغانستان د خلکو دښمنان نه شي کړی ملي تاسیساتو په ځانګړي ډول د برېښنا تاسیساتو ته زیان ورسوي.
ډېره مننه کور ودان د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبری مجله او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او واضح اورېدلی شئ. او اوس هم د ازادي راډیو د دې خپرونې په دې برخه کې پام وکړئ، د ژوند رنګونو یوې نوې برخې ته.
د ژوند رنګونه
حبیب الله ستوری یم، د پکتیا ولایت لیکوال یم، کوال او ژباړن یم.
شعر لیکئ، نثر لیکئ، که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي، یو د روان شناسي په حق له ده او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق له سیده هغه یو ژباړلی کتاب مې ده، سي له فارسي ادب نه مې را ژباړلی ده پښتو ژبې ته، سي د ژوند د فکرونو د عقایدو په حق باندې ده. کتاب نوم ده یو استوریزي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبو نه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسي ژبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي ژبې نه هم زه ژباړې وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړئ چې د نور ژبو نه البته کتابونه پښتو ته راوژباړې؟
د ما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیما لیکلی و، څلور ژبې وې، د څلور ژبو زده کړې په نامه یو کتاب و، د عربي و، انګلیسي و، دری و پښتو، چې د پښتو برخه د ما بربط کې ده ما لیکلی وه، د کې مې کار کړی و. او دوم کتاب مې همدا د مازوخي د روانشناسي و، د یوې ستورځې تر بدلونه. او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده، یعنی اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده، سیزه غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم، هغه خپل توانایانی سی وینم، هغه خپل استعداد سی وینم، زه داستانی ادب کې کوی سم رشت وکم، نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم. بعد لیدې
د کتابونه ستاسو ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول؟
یو خو می کتاب لمړی کتاب سی وو، د سلور زبو کتاب سی وو، هغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی ده، دوم می سی ور کړی ده، سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی ده، او دریم می تر اوسه ده چاپ ته نه ده آماده.
څه وایي لري غزوانانو ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه په تمه دي؟ څه وایي لري
ځوانانو ته؟ مې یوازې د ما د کتابونو لوستلو په هکله پیغام نه ده، بلکې پیغام عموماً په ټولو کتابو په اړه ده، چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې. تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده چې په تمه د تجربې په تمه وي، چې هر شی غواړي په خپل ژوند کې په خپله تجربه کې، بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطی ډول لیکلی دي او موږ ته وړاندې کړی دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. از ازادي رادیو بل خبری مجله پاتې ده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار په څو شیبو کې